شوند، اما اکنون تیم فوتبال انصاری با انجام 3 بازی و 7 امتیاز در صدر مسابقات لیگ برتر هرات قرار دارد.
افغانستان که مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلای کوم. او رچ ملګری ملتونه وای په افغانستان کې روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې دروشت کم شوی دی. د لومړي ځل دی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر کمیږي، او دغه راز افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل کېږي. دا هم اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول اتلس کاندیدان تایید شوي دي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د ننګرهار په شیزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی، او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په روسیه کې دی. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې وویل چې د روان کال د پیل په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو له لوري په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال د همدې مودې په تناسب 3% کم شوې دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې په 1390 هجري لمریز کال کې د ملکي تلفاتو شمیر د ورم کال په پرتله لوړ شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مړو او زخمیانو په شمیر کې د زیاتوالي یو اساسي دلیل د وسلوالو طالبانو عملیات بللی وو، او د افغانستان حکومت او د هغوی پر نړیوالو همکارانو یې هم تور پورې کړی و چې د ملکي خلکو په وژلو کې او په زخمي کېدو کې لاس لري. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. وروسته په خپرونه کې نور جزئیات تاسو په رپورټ کې اوریدلی سئ. د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې جنګ دی، او سلګونه کورنۍ له دې امله بې ځای سوي دي. خوږیاني وویل چې لږ تر لږه 500 بې ځای سوي کورنیو ته مرسته شوې ده. د خوږیاني په وینا په شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله دواړو خواوو ته تلفات هم رسیدلي دي. د بدخشان د هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې له تاجکستان سره پولې ته نږدې دي په خپلو سیمو کې د مخابراتي امکاناتو د نشوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې له دې امله د تاجکستان د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو څخه کار اخلي چې ډېره ګرانه بیه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت شکی، نسی، کوفاب، شغنان او خاهان ولسوالۍ د تاجکستان له بدخشان سره پر پوله پرتې دي. په بدخشان کې د مخابراتو رئیس ویلي چې MTN او سلام شبکې په دې ولسوالیو کې په مرکزونو کې فعال دي، خو دوی هڅه کوي چې لرو سیمو ته هم د دغو شبکو د فعالیت لمنه وغځوي. د بدخشان د مخابراتو رئیس ویلي چې په تاجکستان کې د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو استفاده غیر قانوني ده، او دوی به بندیز ورباندې ولګوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ د روسیې پر لور وخوځېد په روسیه کې دی، او د روسیې په ولادیواستوک ښار کې یې تود هرکلی وسو. د کیم جونګ اون د هرکلي لپاره د ښوونځیو شمېر زده کوونکي له مالګې او ډوډۍ سره ورغلی وی، او د هغه دودیز هرکلی وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون به سبا د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. کرملین ویلي چې د روسیې د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر د خبرو تمرکز به په سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو وي چې پر اساس یې د کوریا په ټاپو وزمه کې اټومي لانجه هواره سي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمیر 395 ته رسیدلی، لږ تر لږه 500 تنه ټپیان دي. د سریلانکا د پلازمینې کولومبو ښاروالي نن وویل چې په ښار کې لا هم خلک د نورو حملو د امکان اندېښنه لري.
Right now there is a lot of uncertainty because
دا وای اوس ډیره بې ثباتی موجوده ده، ځکه خلک داسې ویره لري چې شای نور انتحاري بریدګر دلته وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په کنټرول کې اخیستی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې نه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا د امریکا غیر قانوني کارونو راوستی لري شي. واشنگتن پر ایران غږ کړی و چې له نړیوالو سره پر خپله اټومي موافقه له سره خبرې وکړي، خو حسن روحانی نن وویل چې ایرانیان کتل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلکو په عین وخت کې د جنگ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو نرخ پرون په بې ساري ډول لوړ شو. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم دي. پر دې پیښه 104 کاله تیر سوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان راغونډ شوي وو او هغه ځای ته چې د ارمنیانو په وینا د هغوی د قتل عام په یاد جوړ شوی د ګلانو ګېډې وروړې. د ګرجستان صدراعظم نیکول پاشینیان د هغه میرمن په یروان کې د امریکا د سفارت د رهبرۍ پلاوی او نور سیاسي مشران هم نن په یروان کې د دغه یادګاري ځای ته ورغلي وو. او په هانګ کانګ کې یو محکمه هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران نن محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل. د چین په تر کنټرول لاندې هانګ کانګ کې دا د خلکو د ازادیو د کمیدو یو بله نقشه بلل شوې ده. په هانګ کانګ کې فعالانو په 2014 میلادي کال کې پر لارو او سړکونو مظاهره وکړه او د خپلواکۍ غوښتنه وکړه. په هانګ کانګ کې واک د چین تر د چین لخوا د ګمارل شوی حکومت پلاس کړي.
له فرشته جلال زین مننه چې وبخې له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ وړاندې پر راپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت پام وړ کمښت ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې وو اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده.
د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل له مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی دی. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
تکل شوی چې د ملي شورا د جمعې په ورځ پرانستل شي، خو له کابل څخه ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وای د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي.
منګه د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
د کابل د ولسی جرګې ورستۍ نتیجې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وجه شو شمیر نور هم زیات شوی، او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهم نیمایي کې درته خپروو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اوریدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د ملکي تلفاتو مسلې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. دا له 2014 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او علتونه یې هم بېلابېل ښودل شوي، خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1292 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوې. راپور وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1545 ولسی وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. همداشان بهرنیو ځواکونو 9 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1545 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې خبر شوي راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو لامل په وخت مرګجوب لکې ل نیمایي زیاته مرګجوب له ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي مرګجوبلې په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکي وګړو ته مرګجوب لا اوښتې وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکي مرګجوبلې لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د 1496 لمریز کال په پرتله په 1499 لمریز کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 0% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
د ملکي تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو دغه راز د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسل هم نظر اخیستی دی. له ښاغلي تسل سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم آیا په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي؟
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده. خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوبلې د موږ سره ثبتېږي. همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د یو نه وژل شي. او په کار دا ده چې حکومت په خپلو عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړي دي، تر هغو چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغو چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشت کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دي. که څه موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په حکومت پلوه ځواکونو لخوا په تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډېر خونړۍ مرګجوبلې درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپر یک او سپر دو. دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیمن د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هره پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دي، هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. امر
نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې هغې ته پام نه کېږي او له همدې امله مثلا
په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزور دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري. او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپل د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي واوسي، دغه شی وجود نه لري. نو ځکه تلفات رامنځته کړي چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کړي، نو دا ملکي تلفات به متاسفانه وي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل نظر شریکاو، په تېره بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د خپاره شوي راپور په باب چې نن یې خپور کړی، په دې راپور کې ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 30 کم شوی، او د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې په تیرو ولسو کلونو کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې ډېرې قرباني بیا هم ملکیان ورکوي. د راپورونو له مخې د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو له امله هم سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو مېڼو کډه شي او نورو امن سیمو ته ځانونه ورسوي. ویل کېږي چې دوه درې ورځې مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي. که څه هم د ننګرهار د والي ویانات الله خوګڼۍ وایي چې اوس سیمه کې جنګونه آرام شوي دي، خو بیا هم بې ثباتي شته. د دغه راز ویل شوي په راپورونو کې چې د داعش د حملو له امله وسلوال طالبان هم د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه یو څه په شا شوي دي. همداشې به د جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په شیرزاد کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. موږ همدغه شېبه چې د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر قوي مخورو سره چې هغه ښار ته نن هم راغلي وي، او په همدې تړاو یې خپل ولایتي ادارې سره د خلکو ستونزې شریکولې او سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې په شیرزاد او خوږیانو د کګو په غلورو پرتو سیمو کې چې هلته د طالبانو داعش د ځینو وسلوالو د جګړو ویر شته دی، ځکه دوی ویلي چې دوه ورځې وړاندې هلته څه خپلمنځي جنګونه وشو. د همغې د جنګونو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شولې. هغه کورنۍ چې لږ امن سیمو ته راکډه شوي دي، دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو په همدې خاطر نن دوی په ښار کې سره راټول شوي. ولایتي ادارې ته دغه خپل ستونزې هم شریکې کړي دي. دوی وایي که چېرته هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي او دوی سره عاجلې مرستې ونه شي، نو دوی له ګڼو مشکلاتو سره اوس هم مخ دي. ولایتي اداره هم دا خبره مني چې دوه ورځې وړاندې د شیرزاد او د خوږیانو په لورو غرنیو سیمو کې دا داعش وسلوالو طالبانو ترمن په ځینو ساحو کې نښتې شوي دي. که څه هم خوګیانی وایي چې اوس فعلا په شیرزاد کې کوم نښته نشته، دی نښتې رپورټ ورکړل شوی دی، خو د هغه د تیرو دوه ورځو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شوي دي. او په خبره چې ولایتي اداره په دې برخه کې به جدي تصمیم ونیسي چې هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي د هغو سره عاجلې مرستې وکړي.
لدی مخکې شیرزاد آیا د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د کومو نښتو شاهده وکنه، او ولې داسې راپور نه وایي چې داعش پر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده؟
یو څه چې نوې دی نوري صاحب هغه د داعش وسلوالو جګړه په شهزاد کې طالبانو سره ځکه د دې وړاندې د داعش وسلوالو خط د هسکې مینې ولسوالۍ کې وو چې په دې وروستیو کې په دې وروستي یو کال کې هلته چې عملیاتو شو د داعش وسلوالو مرکزونه له منځه ولاړل دلته د داعشیانو یو څه وسلوال هغه د خوګیانو په طرف لاړه چې دا تقریبا له ډېر وخت وروسته یو لومړی ځل دی چې د داعش او د طالبانو ترمنځ په شیرزاد د خوګیانو په دغه لرو غرنیو سیمو کې دوی ترمنځ دغه نښتې رامنځته کېږي.
بلې شمه مشنوار له جلال آباد ازادي راډیو خبري له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګ دي ننګرهار د ولایت د والی له ویانا ته الله خوګیانی سره مهم شیبه مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وروستي وضعیت په اړه خبري وکړي. ښاغلی خوګیانی وایي
د شیرزاد او خوګرنو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر دوه ورځې کې په هغه سیمو کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ خپلمنځي خطې شوې دي. د دې خطو په پایله کې دواړو لورو ته برجوم له هم وختي ده متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوې دي. موږ بې ځای شوو کورنیو ته هممهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنیو ته به نغدي مرسته په بیړه ورسیږي. همدارنګه هغه کورنۍ چې هغوی د سرپناه ستونزه نه لري د هغوی سره به د سرپناه برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوې ده. موږ په هغو سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خطر باندې چې ملکي وګړو ته زیان وانه وړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغو سیمو کې چې مخالفین حضور لري دوار لوري زموږ مخالفین دي نو دوی به له منځه وړل کېږي.
د ننګرهار د والی ویان اته الله خوګیانی یو چې د ننګرهار د شیرزاد او خوګیانی ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د وروستیو نښتو په باب نور معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دغه نښتو له امله سلګونو کورنۍ هم خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له دې مخکې د ننګرهار د څنګلوري کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه هم د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي وو چې له کبله یې هم د دې سیمې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه شوي وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دا چې د دغو کاندیدانو د نومونو یا د دوی د ولتیاو پروسه سمه څېړل شوې په دې اړه مو پر انتخاباتو د څار د یو بنسټ د مشر نظر هم اخیستی. په دې راپور کې چې فیروزه عزیزي ترتیب کړی اوري
د ولسمشرۍ انتخابات لپاره ټول 13 کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویاند زبیح الله سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو 13 کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لار موندلې ده. او تاسو پیګه چې د ټاکنې شکایتونو کمیسیون په وروستۍ لس باندې کار کولو او دوی نن نهایي کړي او نن ټاکنې خپلواک کمیسیون تر استول دي. یعنی د لیست خیڅوک هم نه دی وتل.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنی پنځ شنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپیتمې مادي پر بنسټ د روان مریض کال د جوزا یعنی خبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي. خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم لمخې کاغلی غنی کولای شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادي پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له دیشو تر شپیتو ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده تیرل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د دې پروسې سم نه چړلو دوی اندیښمن کړي دي.
یو لر هسې دې کې مشنو له خپل چې د خپل کار ته سادهګي او اسانۍ سره بل څه کوم مسله په غاړه به داخلي او سوق ځان خطا کې دې د خپل کارونو مخه دی او دا د مول لپاره لږ زره اندېښنه پیدا کوي چې راتلونکي پړاوونه کې چې هغه به لږ زره پیچلې وي او سخت وي که چېرته دوی چې په سطحي ډول باندې دغه مسایل سره برخورد چلند وکړي ډارېږو چې بیا هلته دغه موضوع نور هم خراب نه شي.
ښاغلی رشید دا هم وایي چې د نوماندانو د اسنادو او شرایطو د څېړلو لپاره د قانون له مخې بې کمیټې ته اړتیا وه، خو دغه کمیټه جوړه نه شوه او د څاربن سټونو سره په دې تړاو هیڅ راز معلومات هم نه دي شریک شوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې افغانستان سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات په مخ کې لري، د تیر کال د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه نه معلومه، خو د دغې جنجال سره سره ټاکل شوي ملي شورا بل سبا یعنې د جمعې په ورځ پرانیستل شي. له کابل څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړي لیست کې بیا بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په لومړني لیست کې نومونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسون نه وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دو تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه و خاص دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من د پارلمان افتتاح غواړم د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسونونو هم غواړي چې دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوې دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې سپیشلتیاوي شته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي کارونه مو ودرول یوه اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې سي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل شوی او ټولې امدګیانې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس ذکر الله پرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نن وکیل صاحبانو اعتراض کړی یا کومه اعتراضي غونډه نیولې ده دغه خپل شخصي کار دی. حکومت د تلاتما رئیس صاحب جمهور هدایت هم داسې دی چې پارلماني چارو وزارت مکلف کړی دی چې ترڅو د پرانیز غونډې په ښه او شاندار توګه تنظیم کړي چې موږ مکمل چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د جمعې په ورځ به افتتاح کیږي.
ښاغلی فرزایی وای د کابل او میدان وردګو ولایتونو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دغو ولایتونو استازي کولای سي د ملي شورا له وکیلانو سره یو ځای سي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت هم د نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. عصمت څاروانې تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 20 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرنۍ ریشې درلودې. لبلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینا نایی کې په ښار کې د شته اندېښنو یادونه وکړه. اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یکشنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لږته لږه نه بمی چاودنې شوي وې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعا یې د سریلانکا د یکشنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالي او خونړیتوب ته په کتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې زیات ملکي خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې وژل شوي، نه د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات 30% د تیر کال د هغو دغو دریو میاشتو په پرتله کم شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ورځو جګړې له امله سلګونه کورنۍ په دواړو ولسوالیو کې بې ځایه شوې دي. خوګیانی وویل چې جګړه اوس ختمه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول په ایران راوستي لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د می په میاشت کې له ایران سره لاټومي موافقه ووت. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم ترسره کیږي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ شوی ورغلل او د ګلانو کېټې وروړي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه اوروي او له غوړسته د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرې دوت چمتو کیږي.
د سپورت ورزنه هندارا
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او روغتیا رئیس وایي دغه وزارت د نجونو زده کوونکو لپاره د ورزشي میدانونو او جمنازیمونو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي. محمد اکبر عمرخیل نن ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل چې تازه دوی د کابل په عائشه دورانی او جمهوریت لیسو کې د نجونو لپاره ورزشي جمنازیمونه جوړ کړي دي. ښاغلی عمرخیل دغه شان وویل چې د هیواد په 5 زونونو کې دوی د ورته جمنازیمونو پلان لري.
په نظر کې لرو 5 زونو کې موږ جمنازیمونه جوړ کړو. خوشبختانه موږ دوی لپاره د نجونو ترنران هم لرو. معلمي مسلکي او ناس مسلکي موږ لرو چې دوی لارس دوی لپاره تمرین وکړي چې څنګه تر هغه اچوي.
د ښاغلی عمرخیل خبره په ځو کې د نجونو لپاره د ورزشي میدانونو او وسایلو په برخه کې ستونزې موجود دي، خو د هواري لپاره یې هم کار روان دی. د غور ولایت د فوټبال غورا لیگ سیالیو په لړ کې نن د شاهین لوبډله له اتفاق او امید لوبډله او فیروزکو د شاهین لوبډله په باندې د لوبي ټکر کړي. د غور ولایت د ورزش امیر امین محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ څلور لوبډله تر ولوبي دي. نوموړی وایي چې دغه لیگ سیالۍ د غور ولایت په کچه په امتیازي شکل ترسره شوه چې اته لوبډله کې برخه اخیستې وه. تر دې دمه د آرش اتفاق ټیم د جدول په لومړیو کې دی چې هیڅ ګولې نه دی کولای. په ورته وخت کې د غور ولایت یو شمیر فوټبالیستان د ورزشي اسانتیاو نشتون له امله شکایت لري او له دولت غواړي چې د لوبغاړو ستونزو ته جدي رسیدنه وکړي. او د انګلستان د فوټبال د غورا لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د منچستر سیټي او منچستر یونایټیډ فوټبال لوبډله لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې په 12 او 13 دقیقو ترسره کیږي. دا سیالۍ به د انګلستان اولد ترافورد سټیډیوم کې چې منچستر یونایټیډ مربوط کیږي هم شي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکله د لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېده، چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي، خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتي رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په ټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو تا پا حق شانتی چه قانون ویلی ده، حق شانتی چه ده بشری قانون جهانی اعلامی ویلی ده، حق شانتی ده مدنی و سیاسی کنونسون دوی تا دیت اشاره کرده ده و ده خزو او نارینته ته برابر حقوق پا نظر که نیولی دی او انسان مکلف کرده ده پا دی بنده مکلف گرزوله چه باید اغوی تا خپل حقوق اصل شانتی چه ده غوی طبعی او انسانی حق ده ورته ورکی ولی دلتا توپیری او تبیزی چلند ورسره کیگی خزو تا پا ټولنه کې زمونږ هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړل کیږي په ډېرې ځایونو کې
په یوه ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سره باید تطبیق شي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوانه نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د می شاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغوی د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغې کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنې دغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبیزی جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي الته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دو ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چری کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جل کې هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه او دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ودا دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د افغانستان د ملي بیرغ د لیدلو په وخت څه احساس کوي
دا یو داسې احساس چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نشي
تور سر زرغون بیرغ دازمون ملي نشان تور سر زرغون بیرغ دازمون ملي نشان
آیا په خپل کور کې لری
په دفترونو کې په خپل میزونو دي حتی په کولونو کې هم په کوټو کې په دیوالونو باندې دغه بیرغ لیدل کیږي
د افغانستان بیرغ په افغانستان سربیره په نورو هیوادونو کې هم رپیږي
په غوږ کې چې د افغانستان د هویت خوونه ضروری د باندې په خارج کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړی په سفارتونو په نمایندګیو کې
مونږ فکرونه لرو پاک هم تاریخ مو دې نو خان تور او سور زرغون بیرغ دا زمون ملي نشان
نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د بیرغ تاریخ ارزښت او په بیلابیلو ډولونو یې کارونې ته ځانګړې شوې ده دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه وږمه جبر خیلې درته وړاندې کوم
نو ور تاریخ ندی قربان شمې وطن زه د کور تاریخ دیوان شمې وطن
قدرمن دوستانو په کابل کې د بیبي مهرو غونډې ته راغلو اغه ته پېته چې تر ټولو لوی ملي تور سور او زرغون بیرغ پکې رپیږي کله چې شمال ویدا بیرغ ښه په سرعت سره داسې رپیږي چې لډیر لری ځایونو څخه لیدل کیږي د لوی بیرغ د هندستان د هیواد لخوا افغانستان ته د توفی په شکل ورکول شوی دی د دې بیرغ طول یو اوږدوالی 18 مترو او عرض 1.5 مترو ته رسیږي دلته ډیر کسان د ملي بیرغ نندارې ته راځي او عکسونه ورسره اخلي فعلاً یوازې نظامي کسان دي او دوی دلته له دې بیرغ څخه ساتنه کوي له تاسو سره به خبرې وکړو کیدلی شي تاسو خپل نوم راته ووایئ
نوم یې وحید الله ده سربازم واورې باراني په هر حالت کې اندي بیرغ د ساتلو لپاره ولاړی توپک په غاړه د قرباني ته تیار یم اده یو وخت خپل بیرغ د ساتلو لپاره
ازمک همکارا فرشته مرسل وچی په کابل کې د بیبي مهرو غونډۍ ته ورغلی و او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ په حق لې معلومات درکړل
بیرغ چې په بیرغ پرچم درفش علم توغ او دته ورته نمونه باندې چوي دی لږه ټوټي څخه رغيږي چې رنگونه بیلابل خو ډیر ساده وي د بیرغ په منځ کې په مغه هواد پوری اړوند نشان هم وي هغه کسان چې په جګړو کې بیرغ پورته کوي هغه د علم لرونکو یا بیرغ لرونکو په نمونه یاد شوی دی خو د سولې پر وخت بیا ملي بیرغ د ارګ هم د یو بل لوړ شای قصر پر سر پورته کیږي ځینې مورخین په دې عقیده دي چې وایي بیرغ
د لومړي ځل لپاره په چین او هندستان کې دود شو، خو یو شمیر بیا وایي چې لومړنی له ټوټې څخه رغېدلی بیرغ په روم کې پورته شو. د بیرغونو بیلابیل ډولونه بیا په منځنیو قرنونو کې په اروپا کې رامنځته شول، نو ځکه ویلی شو چې په اروپا کې بیا لرغوني بیرغونه د ډنمارک او سویس هیواد بیرغونه دي. په افغانستان او نړۍ کې د بیرغ د لرغونتوب په اړه د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست سره غږیدلی یو.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه د ترکی ژبې څخه و، دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن نه 3.5 زره کاله پخوا درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دورې کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی و. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ شته چې په هغه کې د غنم وژی دی، توره د ستوري دی، دا رابر سره کېږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ غازی امان الله خان په وخت کې 1300 کې لویه جرګه دایره سوه. په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ و، د عمودي شکل دی په افقي باندې ورته واړه و.
د ښاغلي دوست په خبره په افغانستان کې بیرغ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې یو څه بدلون موندلی دی. کله یوازې تور، کله هم د همدې تور سور زرغون بیرغ په منځ کې د همغه وخت په واکمن پورې اړوند ځینې کلمات لیکل شوي دي. اوسنی تور سور او زرغون بیرغ چې نشانې کله هم په طلایي او کله هم په نقره‌یي رنګ وي، محراب او منبر لري. په لاندې برخه کې د افغانستان د استقلال تاریخ هم د غرم په وګی لیکل شوی دی. د کابل پوهنتون د ډاکټر ماسل سید نظیم سیدی وایي چې د بیرغ په قدر هغه وخت سره ښه پوهېدلی شي چې هیواد د برید لاندې وي. نوموړي زیاته کړه چې د بیرغ ستاینه په الفاظو نشي کېدلی، د زړه له اخلاصه ستاینه او ساتنه غواړي.
د افغانستان لوی غزاګانې، لوی فتحې د همدغه توخ په وسیله شوې دي. نو بې له شکه که کله سړی د هغه دي د خپل بیرغ ته ګوري بیا هغه ارزښتونو باندې پوهېږي، او کله هغې نه غیر همداسې په عادي حالت کې ګوري هغه د احتزاز او هغه درپان هغه حقوقي او معنوي ارزښتونه چې دي هغه موږ په اسانۍ نشو برسېره کولی. په نړیوالو جګړو کې هم چې کله وینئ هر کله چې د یو هیواد بیرغ را وغورځېد نو هغه هیواد که هر څومره پوځ ولري ماته خوري. معنا دا ده چې بیرغ تر ټولو مهم ارزښت دی.
د مورخینو په وینا د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه مخکې به چې هر څوک قدرت ته ورسېدل نو بیرغ به یې په خپله خوښه بدلاوه. بیرغ به چې په هر ډول و خلکو به ډېره مینه ورسره ښودله. د بیرغ د ساتلو مسؤلیت به یې کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد آریان اقبال د بیرغ په اړه خپل احساسات داسې را سره شریکوي.
دا یو داسې احساس دی چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نه شي، ځان پرې ډاډمن احساسوي، فکر کوي چې دا زما لپاره یو څه دي چې زه د ده په اساس ژوند کوی شم. ډېر یو خاص احساس، خصوصا کله چې زه د مهاجرت په ملک کې وم. کوم وخت به چې خبرونو کې د افغانستان په اړه بحث راغی بیا به د افغانستان بیرغ و، نو ما فکر کوو چې دا زما د وجود اساسي برخه هماغه ده او زه ترې جلا شوی یم. داسې یو احساس.
د افغانستان اوسنی ملي بیرغ او نشان د غازی شاه امان الله خان په وخت کې د لویې جرګې لخوا تصویب شو او د اساسي قانون په 19مه ماده کې ځای ورکړل شو. د افغانستان ملي بیرغ په اکثرو دولتي ادارو کې رپیږي. په تېره بیا په نظامي برخو کې د بیرغ پورته کول ضروري خبره ده. بیرغ سره مینه د دې سبب شوی چې ډیری کسان په موټر کې بندوي، نارینه نکتایي ورنه جوړوي، ځینې له ډیر ویاړ څخه د دستبند په څیر پلاس تړي. موږ د افغانستان د ملي بیرغ په اړه د یو شمېر کسانو نظرونه اخیستي چې تاسې اوریدلو ته رابولو.
نوم مې احسان وفا دی. زه د کونړ د مرکز اسدآباد یم. اوس پیلم په کابل کې ژوند کوم. چې چېرته رسمي سفر لرو په خپل واسکټ یا په خپله کورتۍ یې لګوو. دا زموږ مینه ده، دا د یو هیواد هویت دی.
نوم ایمال دی، د میدان وردګ ولایت یم. بیرغ دا مهمه نه ده چې دا یاد د نکتایي جوړه شي دی او یاد په کوم ځای کې راویزان شي. د هغې قدر باید په زړه کې د زړه د کومې ورته احترام ولر باید، یعنی د ځانه ډېره مینه ورسره لرو.
زما نوم مومن سلنیار محمد اساق مومن دی. مونږ ټول د افغانستان باندې افتخار کوو، ویاړ کوو، خو افغانستان په هر ځای کې لیکل کېږي نه، او افغانستان پیټ نه ده چې موږ یې پشاکو. د افغانستان د نوم د خودلو لپاره بیرغ سیمبول دی، یعنی درې رنګه بیرغ وینو، نو په دې باندې ټول نړیوال مونږ پیژنو چې دا افغان دی.
دا وطن ایمان زمو،
په خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنگ یې څه معنی لري دا او د تورته پوښتنې زموږ همکاري فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي مشاور او د قبایلو د وزارت له پخواني وزیر سلیمان لایق څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي دی پکې ځلیږي او د ده مفهوم افاده کوي هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاکې معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي. هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه امته ملت و، سر یې ټیټ نه کړه، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې او د خپلو وینو په قیمت دغه ازادي لاس ته راوړه. بیا شین مانای داده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د ترغوت معنا لري.
که راسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هېواد کې دننه، په بهر کې،
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري، نو په هغه ټولو سیمو کې، په خارج کې التمی، په داخل کې په دولتي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ولانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګی ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بس هغه افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت، د ملت، د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. سرود ملي خبرې هم لري، نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو، موږ یو سرنوشت لرو، موږ یو گذشته لرو، همده ده سمبول لاندې موږ د یو واحد ملت افاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې د افغانستان ملي بیرغ تل رپان دی او هر وګړی یې قدر، عزت، ستاینه او ساتنه وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.